د ماخام 15 بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیرنۍ خبري غړای کې زه هارون بچا یو وار بیا له تاسو سره هم سلامونه مو منئ. په خبرونه کې د هغه ریپورت په اړه اوري چې د پاکستان د داخله چارو وزارت د هیواد د پارلماني وی کمیټه ته لیږلی او په کې د هیواد په یو شمېر برخو کې د وسلوالو ډلو د موجودیت په اړه خبره کړې ده. دغه راز له پیښور سره نږدې په ادمخیل دره او همداراز په جنوبي وزیرستان کې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو د شوو وسلوالو بریدونو او د خیبر پختونخوا د اسمبلی په پرونی غونډه کې د غړو د صوبې پر امنیتي وضعیت د اندېښنو په اړه رپورټونه درته لرو. د افغانستان د ولسمشر له راتلونکو انتخاباتو سره تړلي ځینې موضوعات مو هم درته راوړي، خو په پیل کې خبرونه اورو چې منور شاه وړاندې کوي.
اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان د وزارت داخله یو ریپورت اسلام آباد د هیواد تر ټولو خطرناک خار بللی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هغه طالب مشران چې د سولې غوښتونکي دي د خپل ژوند حفاظت ته یقیني کړي. او ایران نن په استریا کې د شپږو نړیوالو قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام په سر خبرې اترې کوي. او سپاموکلی د خبرونو تفصیل ته، د پاکستان قومي اسمبلی کې د قائمه کمیټه یو چارواکی وای چې د کورنیو چارو وزارت اسلام آباد خار د هیواد انتهایی خطرناک خار ګرځولې ده. نن د مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه چارواکی د نوم نصر غندولو په شرط وویل چې په وړاندې کړې شوې دی ریپورت کې راغلي په دغه خار کې د القاعده، تحریک طالبان پاکستان او لشکر جنگوي وسلوال پټ دي. بلخوا پرون په خبر ته نږدې په ادم خان دره کې وسلوالو د پاکستان د پوز په کانوای بریټ کړی چې پکې یې د پوز یو میجر جانزیب وجل شوې ده. د پوز تعلقات عام ادارې آی ایس پی آر بیګا د شپې یو خبر پانه جاری کړی وای په پوز د بریټ د سیمینا د تیرې د په حال کې شوې ده. خبر پانه زیاتوي پوز سیمه محاصره کړو د لټون عملیات شروع کړی. بلخوا بیګا د شپې د جنوبي وزیرستان په لدا سیمه کې وسلوالو په یو پوزي چک پوسټ حمله کړی چې پکې یو سرتیر وجل شوې. د امنیتی ځواکونو چارواکي د دې بریټ ذمہواری په وسلوالو طالبانو چوي، خو وسلوال د دې تردید کوي او ځان د دې پیښینه نه خبره ګرځوي. هلته د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف او اتحادي حکومت باندې په صوبه کې د امنیت د خرابو حالاتو په ترس کې نیوکه کړې دي. تیر ماښام د امن او امان په حواله رابلل شوې غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر سردار حسین بابک وویل د ریپورټونو لمخه د تیر کال د مئی په میاش کې د انتخاباتو په نتیجه کې تحریک انصاف اتحادي حکومت جوړ کړی دی. دا غینه په سیاده صوبه کې په ترهګر بریدونو او تشدد په پیښو کې په سلګونو کسان وژل شوی دي. د تحریک طالبان د مذاکراتي کمیټې سره د امن د خبرو اترو بیا شروع کولو لپاره حکومتي کمیټې د طالبانو نه د جنگ بندۍ مطالبه کړې ده. حکومتي مذاکراتي کمیټې د غوښتنه پرون په یو وخت پاره شوې بیانیه کې په دې تناظر کې کړې ده چې د طالبانو لخوا که بریدونه همداسې جاری وي او وی با دغه خبرې اترې جاری ونه ساتلې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکو د هغو طالب مشرانو چې د دوی په باور د سولې لپاره کار کوي غوښتي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره یو محفوظ ځای ته ولاړ شي. د سولې د عالی شورا چارواکو دا سرګندونې ورسته له هغې کړي چې د دوه ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزیر عبدالرقیب تخاری په پیښور کې نامعلومه وسلوالو وجلې دی. ولسمشر حامد کرزی او طالبانو د عبدالرقیب تخاری وجنه غندلې. ولسمشر کرزی په یو بیان کې ویلي چې د مولوي عبدالرقیب وینه په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګښت لپاره تویه شوې ده. بلخو افغان چارواکي وای په بغلان کې د سړک د غاړې د خښوي ماين په چاودنه کې درې عام کسان وژل شوې دي. د بغلان د دوشي ولسوال شمسودین سرحدي مشال ریډیو ته ویلي دا پیښنن سهار د ولسوالۍ په کیلګي سیمه کې شوې ده. هلته د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وای د پاکستان افغانستان ته د درآمداتو اندازه کمه شوې ده. د دې وزارت مرستیال مزمل شنواری مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان نه د درآمداتو د کمیدو په اړه ویل چې د ایران د بندر عباس د لارې د دوی درآمدات زیات شوي او وړاندې به د پاکستان د لارې دغه درامدات راتلل چې خواوشا او یا فیصد وو خو اوس دغه ښکته شوې دي او سلويخ فیصد ته رسیدلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا هم وایي چې د پاکستان په نسبت د ایران د لارې درامدات دوی ته ارزانه وسانه تمامېږي. نن په ویانا کې د شپږو نړیوالو قوتونو او ایران اعلی چارواکي په دویم ورځ اټومي مذاکرات کوي. دواړه خواوو د پرونی ورځ خبرې اترې مهمه او د پام وړ ګرځولې دي. د ایران وزیر خارجه جاوید ظریف ویلي امید کوي چې ایران او نړیوال قوتونه به تر جولای د میاشتې پورې اټومي لوزنامې ته ورسیږي. نوموړی استریا کې روانو د مذاکراتو کې د خپل هیواد د وفد مشري کوي. په ویانا کې د لوړې کچې دا خبرې اترې د تیر کال د نومبر د 13 نیټې راهیسې د مذاکراتو اولنې پړاو دی. په یادو نیټه یو منځمهاله لوزنامه شوې و چې لمخې ایران نړیوالو بندیزونو کې په محدوده کچه نرمۍ لپاره د خپل اټومي پروګرام ځنې حلې ځلې پریښې دي. او ورسته خبر ده چې د یورپی یونین د خارجه چارو مشر کیترین آشتن سباله په برسلز کې د اتحادیه د خارجه وزیرانو یو غونډه رابللې چې په کې به د یوکرین په اړه هنګامي خبرې اترې کیږي. نن میرمن آشتن ویلي د لړکې به ټولو ممکنه لارو چارو ته کتل کیږي چې په کې هغه کسانو خلاف ګامونه پورته کول شامل دي څوک چې د خلکو په زورولو او د انساني حقوقو خلاف ورزیو کې ککړ دي. هلته د یورپ مشرانو د وړاندې خبرداري ورکړې چې په یوکرین کې د پولیسو او حکومت مخالف مظاهرینو ترمنځ د ورسته یو خنړی او پیخونه پس کېده شي چې دوی په دغه هیواد د بندیزونو لګولو لپاره دوباره غوړ وکړي. دا وتر دې دمه د مشال خبرونه
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاو وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نور ترڅنګ پر دغه موضوعاتو تفصيلي رپورټونه اوري. د پاکستان د داخله چارو وزارت د هیواد پارلیمان ته د یو رپورت وړاندې کولو په ترڅ کې ویلي چې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان غړي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې هم پناه ځایونه لري. د دفاعي چارو پوه یو پوه وایي د پاکستان حکومت په ملک کې دونکو د ترهګرۍ پیښې هله لمنځه وړلی شي چې له دغو ډلو سره د خبرو پیل کړې لړۍ پرې نه کړي.
تر څو پوری چې حکومت او طالبان سو د امن لارې ته نه تلي نو د هغوی خلاف کاروایی کول د دغې نه علاوه مشکله خبره ښکاري.
بلخوا د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د اپوزیشن ګوند یو غړي پر صوبایي حکومت د امنیت ټینګولو په برخه کې د جدي ګامونو نه پورته کولو لامل نیوکه وکړه. او د خیبر پختونخوا په سوات کې د کابل تحصیل اوسیدونکو شکایت کوي چې د کانجو پل چې د 2010 کال سیلابونو ویجاړ کړی و لا هم بیرته نه دی رغول شوی.
په سیلاب کې دا پل چې تباشي او اصلور کال وشو او د دې پل د تیارېدو کم پروګرام چې روان دی هغه ډېر په سوسروي سره روان دی.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. رازو اوریدونکو اولنۍ موضوع ته د پاکستان د داخله چارو وزارت د هیواد د پارلیمان قائمه کمیټې ته رپورت وړاندې کړی چې پکې اسلام آباد د یو خطرناک ښار په توګه یاد کړل شوی دی. په رپورت کې ویل شوی چې په یاد ښار کې د القاعده تحریک طالبان پاکستان او لشکري جنگوي ډلو غړي پناه ځایونه لري. رپورت دغه زیاتوي چې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او بلوچستان صوبه کې د هند په مرسته تروریستي پیښې کیږي. تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د داخله چارو وزارت په یو رپورت کې اسلام آباد انتهایی خطرناک ښار ګرځول شوی دی. په دغه رپورت کې ویل شوی دی چې اسلام آباد کې دا وخت القاعده، طالبانو او د لشکري جنگوي ډلې شتون لري. د داخله چارو وزارت په رپورت کې ویل شوی دی چې د پاکستان په ټولو صوبو کې طالبانو، القاعده او لشکري جنگوي سره تړلې ډلې شتون لري او دا ډلې سکیورټي لپاره خطر ده. په رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې پاکستان مشرقي او مغربي سرحدونو نه وسلې او ترهګر داخلي کی او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په اړه د داخله چارو وزارت وایي چې هلته هند لاسوهنه کوي. د داخله چارو وزارت دی رپورت په اړه د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي هر څوک موجوده صورتحال نه فائدہ اوچتول غواړي.
نو ملک په حالت جنگ کې دی، القاعده هم شته دی، طالبان هم شته دی او په دې کې تر اوسه پورې دغه دی حمله کیږي. نو تر څو پورې چې حکومت او طالبان سو د امن لارې ته نه تلي او تر څو پورې چې خپلو کې خبرې اترې دزبندي نه کړي نو دا غینه بغیر د دې خبرو پته لګېدل د داسې ډلو پته لګول یا هغوی د بیلول او د هغوی خلاف کاروایی کول د دغې نه علاوه مشکله خبره ښکاري.
د داخله چارو رپورټ کې دا هم ویلی شوي دي چې پنجاب صوبه کې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه سیکیورټي له خطره ده. د غرنګ بلوچستان په اړه رپورټ وایي چې هلته هم لشکر جنگوي، القاعده او طالبان موجود دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو وسلوالو، پرون یعنی د سه‌شنبه پر ورځ د خیبر پختونخوا مرکزی ښار په خبر ته نږدې په ادمخیل دره کې د پاکستانی پوز پر کاروان برید کړی چې پترس کې د پوز یو تن افسر میجر جهان زیب وژل شوی دی. د پاکستانی پوز د عامه اړیکو د دفتر مسولین وای پر پاکستانی پوځیانو حق مهال برید وشو چې له سیمې څخه د تیرېدو په حال کې وو. په دې اړه تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د پاکستانی پوز د عام اړیکو د دفتر لخوا د چهارشنبه په شپه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې نامعلومو وسلوالو د سه شنبه په ورځ پیښور ته نږدې د پاکستانی پوز پر یو موټر ناتاره ډزې وکړې چې په ترڅ کې د دې پوز جګپوړی افسر میجر جان زیب ووژل شو او څو تنه نور ټپیان شول. خبر پاڼه زیاتوي چې په سیمه کې د وسلوالو او پاکستانی سرتیرو ترمنځ نږدې څو ساعته وسلواله نښته هم شوې چې په ترڅ کې درې وسلوال هم وژل شوي دي. یوې باخبرې ځایي سرچینې د نوم نه خودو په شرط وویل چې د پاکستانی پوز پر کاروان هغه مهال برید شو چې له سیمې څخه تیرېدو په حال کې وو. نوموړي همداراز وویل تر برید وروسته پاکستانی سرتیرو سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات یې پیل کړل چې تر څو ساعتونو پورې روان وو. په خیبر پختونخوا کې د پاکستانی پوز پر جګپوړي غړي دا برید په داسې وخت کې شوی چې د وسلوالو، طالبانو او د پاکستانی حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې له خنډ سره مخ شوې دي او د پاکستان حکومت د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې تر هغې پورې له وسلوالو طالبانو سره خبرې نه کوي چې حمله درولې نه وي.
له پیښور د مشال رادیو خبریالو او اوریدونکو سرزو د پاکستان جنوبي وزیرستان قبایلي سیمه ته چرته چې ناڅرګند وسلوالو د پاکستاني امنیتي ځواکونو پر یوه پوستا برید کړی او یو سرتیری وژلی دی. امنیتي ځواکونو هم جوابي کاروایی کړې ده خو په کې وسلوالو ته د اوختې مرګ ژوبلې په اړه کوم معلومات نشته. تفصیل په دې رپورټ کې وو.
د سویلی وزیرستان له دانه یوه ورځ وروسته را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق په دغه سیمه کښې ځنې ناپېژندلو کسانو د امنیتي فورسز په یو چیک پوسټ د وړې وسلې سره برید وکړلې. د امنیتي فورسز سرتیرو هم په برید کوونکو ځوابي ډزونه وکړل. د ډزونو په دغې بدلون کښې د امنیتي فورسز یو سرتیری ووژلی شي. د امنیتي فورسز چارواکو ویلي دي چې وژلی سرتیری د میرا په نوم پېژندل دغه زرایه دا هم وشولی دی چې دا پیښه د دریم څلورم په منځنۍ شپه یولس بجې مخې ته راغلله چې پکښې د برید کوونکو د ځنی زیان هیڅ پته ونه لګېده. د امنیتي فورسز واکمنو د دغې برید ذمهواري په سیمه کښې په موجود طالبان وراړولې ده. په دغه اولې سره ما د طریقې طالبان پاکستان وایوند شاهدالله شاهد نه د پښتنې دپاره د ټلیفون په لیکه بار بار کوښښ وکړلې خو د هغوی سره په تماس نیولو کښې بریالی نه شوله. البته د طالبانو ځنې نورې ذرایع د دغې پیښې نه ځان نه خبره وبللې او دا وزر یې پیښ کړه چې په سیمه کښې ګرزبندیز لګېدلی مواصلتي نظام ګډ وډ دی، د ملګریو سره د دوی رابطې نه شي ځکه دوی د پیښې پخلی له تردید هم نه شي کولی.
اوریدونکو، د ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ د جنوري په 9 نیټه پیل شوي امن مذاکرات لا هم د ځنډ ښکار دي. حکومتي کمیټې اعلان کړی چې دا خبرې به اوس هله بیا پیلېږي چې تحریک طالبان ډله د ډزبندۍ اعلان وکړي. د مشال رادیو همکار داود خټک هم په دې اړه په پېښور کې د دفاعي چارو لپاره بریګیډیر ریټایر محمود سره خبرې کړي او په سر کې یې لاغه پوښتلي چې په رښتیا هم خبرې اترې د ستونزې د حل لاره ده. نوموړی په ځواب کې وایي
ما په خیال باندې د لومړي سر نه د دې مسلې حل چې کوم دی نو هغه مذاکرات نه دي. که تاسو سوچ وکړئ پاکستان حکومت چې کوم دی هغوی غواړي چې امن علاقې کې راشي او دهشتګردي لرې شي، لیکن که تاسو طالبانو ته وګورئ نو هغوی د دې دهشتګردۍ په لاس باندې ډېر زیات راشي بلي دي. نو هغوی به څنګه دا کار پرېږدي چې کوم معنی هغوی ډېر زیاته راشي بلي دي او ډېر کم تعلیم والا خلک دي
بریګیډیر صاحب، تاسو چې دا کومه خبره وکړه چې څنګه چې حکومت د خبرو اترو کوشش کوي نو همدغسې د طالبانو کارروایانې نورې سوا کېږي، یو فکر دا هم کېږي چې ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان
په نامه باندې خو یو ګروپ دی، خو د دې د نن ډیر اختلافات دي.
هیڅ اختلافات پکې نشته. دوی په خپله معنی دا طریقه داسې کوي چې بعضې وخت کې د یو شي بیماری واخلي او بعضې وخت کې نه اخلي. تاسو ګورئ د خبرو اترو کې د مومندو ګروپ د دې امیر چې کوم سړی دی کاري شهید، هغه د شورا مشر دی، حکومت سره خبرې کولې نو هغه هلته کې موجود و. نو ته په خپله وګوره چې دا د اختلافات خبرې کوي، د اخوا دې خوا دا حکومت کنفیوز کوي.
بریګډیر صاحب، د طالبان خو لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه چې دا یو ټیکټیک یا د دې د ستراتیژي یو حصه ده چې دی حکومت کنفیوز کول غواړي، خو یو خوا لکه تاسو دینه مخکې وویل چې طالبان اتم جمعه تعلیم لري، نو یو خوا خو دغه د اتم جمعه تعلیم لرلو والا طالبان دي، او بل خوا یو پوره سټیټ دی، پاغې کې یو خپل انسټیټیوشنز دي. نو تاسو په نظر دا څنګه ممکن نه دا، او دا څنګه ممکن شو چې یو دغه قسمه یو ګروپ حکومت کنفیوز کړی دی؟
لکه حکومت زموږ چې دی هغه کمزور دی، هغه فیصله نشي کولی. لکه دا چې واقعیت چې کوم دی زما په ایڈمنسٹریشن کې او په فوج کې او دا تجربه ده چې یو ورځ یو سړی صرف یو اسټیچو په ذریعه باندې تر د قانون مخې ته راوستی شي، په دې باندې فیصله نه کوي نه کوي نه کوي نه کوي، هغه مسله دونه لوی شي چې سبا ولله د فوج یو ډیویژن په کاري اسلام آباد کې یو ملا او هغه دغه کول ټول ټي وي ګانو کول او ټولو ته پته ده چې د څه کول، هغه اوس بیا په ټي وي باندې راځي او خبرې ترې کوي. نو دا د حکومت پاکستان کمزوري ده چې هغه فیصلې نشي کولی په وخت باندې، او چې په وخت فیصلې ونه کړي د هغې نتیجه دغه روځي چې دغه اومتم کسان چې ماته به څنګه وي هغوی دې پوزیشن ته ورسي چې هغه بیا
بریگیڈیئر صاحب، یو وجہ خدا نشی کی دے چھ پاکستان پوز شو سیکورٹی ادارے شو یا دا پاکستان سویلین حکومت دے یا دا سیاسی لیڈرشپ چکم دے، پا اغی کے دا سٹراتیجی پسر باندی یو والے یا اتفاق نشتے؟
نا یو والے اتفاق خو ام نشتا، یس دا غوم خبر دا، لیکن اغا دا دا چھ دی سر سبل چھ سٹریٹیجی خوم نشتا، لگا دا نا دا جی پائے گی سے اختلاف دی کی صرف دادی جموں سیاسی قیادت غیر اہل دے اور صرف ٹائم پاس کے خپل حکومت وقت کی دا سوچنے پی کی دا ملک سم افاد دی لیکن تو سبو رے خیبر پختونخوا کی تم حکومت دی دی پی ٹی آئی ابھی سے خبر ہی کہی کہ وہ طالبان خو خلق دی خبر ہے اس روز تو دار ڈون دے ریزرو دار اخو دی خو مسلو خبر ہے دا زمین دا سیاسی قیادت غیر اہلیت دی.
د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د امن خبرو د پیل شوي بهیر او د دې د برخلیک په اړه مو د دفاعي چارو لپاره بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه سره زموږ همکار داوود خټک مرکه اوریدا. او بل خوریدونکو، د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په پرونی غونډه کې مخالف ګوندونو د صوبې له وزیر اعلی او نورو لوړپوړو چارواکو وغوښتل چې په دغه صوبه کې د امنیتي وضعیت ښه کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. تفصیل په دغه اړه له پېښوره د مشال ریډیو خبریال راکوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو په صوبای حکومت نیوکه کړې دي چې صوبه کې د امنیت وضع ښه کولو کې نه خود صوبې وزیر اعلی او نه نور لوړ پوړي چارواکي سنجیده ښکاري. د نهې په ماښام د امن او امان په مسله را بلل شوې د صوبای اسمبلی غونډه کې د صوبې وزیر اعلی، د پولیسو مشر او د کورونو چارو د محکمې سکتر غیر موجودګي مخالف ګوندونو د اسمبلی سپیکر ته په ګوته کړه او وی ویل چې تر څو پورې وزیر اعلی پرویز خټک د اسمبلی مخالف گندون سراج منا شمان پہ حوالہ بحث پہ وقت با نہ صرف دا صوبے وزیر اعلی بلکہ دا پولیس مشر او ہوم سیکرٹری ہم موجود وی کو ڈیرا دا افسوس خبر ادا چپدا سے اہم موضوع دا دوی غیر موجودگی دا ثابت وی چی صوبائی حکومت دا صوبے امن امان فکاول نغواڑی سکندر حیات خان شیرپو مشال ریڈیو تا اوائل پکار دا چی صوبائی او وفاقی حکومت دا امن راوستلو پا حق لا یو ختمی فیصلہ اکڑی، زکا چی دا دا پا خبرا زنی قوتونا پا خبرو اترو کی مخلص نخکاری.
یو خو نور دا دیت وخت نشتا چې مونږ د ډیسیژنز ډیلی کو اوس د ډیسیژنز وخت دی دی کریکټ ډیسیژن ات د کریکټ ټایم داغي خپل اثر وی او کریکټ ډیسیژن ات ا رونګ ټایم چې داغي خپل بل تغیر دی وخت اوس مونږ داسې دغه رسیدلو چې د ډیر وینه توې شو ډیره تبایو بربادی وشوه اوس د دې مسلې حل کول لپاره اقدامات چتول ضرورت دی او داغې لپاره پکار دارې چې کاغه پروینشل ګورنمنت وي او که فیډرل ګورنمنت وي دواړه چې دی دی ار ریسپانسیبل او هغوی ته اوس فیصله کول دي.
خو بیا د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر او د جماعت اسلامي مرکزي نائب امیر سراج الحق وویل چې خیبر پختونخوا او د هیواد نورو برخو کې خراب امنیت د تیر حکومتونو د غلط پالیسیو نتیجه ده او پکار ده چې وفاقي حکومت خارجه پالیسي بدل کړي او د یو پردي جنگ نه لاس وباسي.
په خیبر پختونخوا کې امن او امان چې خراب دی دا د مرکز د پخوانو حکومتونو د غلطو پالیسیو نتیجه ده او نن هم د مذاکرات او خبرې روانې دي. ټول قوم یې تایید کوي چې دا د سرته ورسیږي او نتیجه خیز دي شي او بنیادی چې د مسلو کم جرړه ده هغه خارجه پالیسیانې بدلول دي د کم د وجه نه چې زموږ پرې ټوله منطقه کې دا اور لګېدلی دی.
دا یادونه ده چې مخالفو ګوندونو صوبه کې د خراب امنیت په مسله د صوبای اسمبلی غونډه رابللې ده او دغه یو پریکړه کړې ده چې د صوبې امنیت وضع او نور حکومتي معاملات ښه کولو کې به مثبت کردار ادا کوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
اوریدونکو د پاکستان خارجه دفتر ویلي چې د هیواد د فرنټیر کورز وکونو د ایرانی پولیساتو سرتیرو د وسلوالو له منګولو څخه د خلاصولو لپاره په سیمه کې د لټون پراخ عملیات کړي دي. د پاکستان د خارجه وزارت لخوا دا بیان وروسته تر غیر راغلو چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړل چې پاکستان د ایران د تلتم کل شو ځواکونو د منډلو او خوشی کولو په مخه جدي اقدام نه کړل نو ایران به خپل ځواکونه د پاکستان خاورې ته ولیږي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ریپورت پر راکوي.
پاکستان د ایران د داخله وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی په هغه بیان د سخت تشویش څرګندونه کړې ده چې پکې نوموړي ویلي چې دوی د خپل تختولې شوی 15 اهلکارو د بازیابۍ لپاره د پاکستان خاورې دننه د کاروایي حق لري. د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی دی چې پاکستان ایرانی چارواکي خبر کړي دي چې زمونږ فرنټیر کور دستو ټوله سیمه کتلې ده خو تختولې شوی ایرانی محافظینو هیڅ درک معلوم نشو او دا هم امکان شته چې تر هغه د ایرانی محافظینو په شمول د ایران په خاوره کې پټوي. په خبر پاڼه کې زیاته کړې شوې ده چې ایران د نړیوال قوانینو خلاف ورزي په کولو د پاکستان خاورې دننه د مداخلت یا کاروایی کولو هیڅ حق نه لري او دواړه ملکونو لا د یو بل د سرحدونو احترام کول پکار دي. مشال ریډیو چې کلا د قانوني چارو کارپو او سپریم کورټ بار اسوسییشن په خوانی صدر قاضي انور نه وپوښتل چې آیا واقعي ایران دا حق لري چې خپل سرحدي محافظینو د خلاصولو لپاره خپل فوج پاکستان ته راولیږي.
قانون خدای دې اگر دا دے کہ بل ملک میں سو کراچی اور اس کا ملک کی چلے دہشت گردیوں کی اور واپس تخت یا اکبر ملک تھا نہ آگے پاسے خود تریش یعنی گرم گرم طاقت دے گرم طاقت ہوگا خدا چکم ایرانی انویری پیدا پاکستان حکومت منگ سے مرست نہ کہی نہ منگ اب اکبر دا بولی کچھ دی دے تو آ گزار کی نداس مناسب نہ ہو رہا خبر اخیار کو نو پکارا پتا سفارتی سطح باندھے اقیت اکبر دا احتجاج ادار سے
د بارنو چارو کارپو او پیښور پونتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې پخوانی چیرمن اعجاز خټک وایي چې دا قسمه بیانونه د دواړو ملکونو په تعلقاتو به بد اثر غورځوي.
پاکستان او ایران تعلقات یو عجیب غونډه نویت دي. اختلافات وو خو دا بس صرف استنه راتلل پاکستان هم نه راوستل ایران هم اوپن نه کوله. نو ما دا خیال چې دا واقع یو شو یو پاکستان په کار دی بار کې ډېر کیرفل وي ایران فوج راستې کې نه راستې ایران دا
یاد دی چې دروان میاشتې پشپګم نیټه جیش العدل ایران نومي تنظیم دا سرحدي محافظین د ایران سرحد د 15 کیلومتره دننه اغوا کړی وو.
دا مشال ریډیو دا
او سوریدونکو په افغانستان کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو موضوع تر ازو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د رسنیو کمیشن په هیواد کې لټولو رسنیو غوښتل چې د انتخاباتي مبارزو په اړه دي په خبرونو او راپورټونو کې بې طرفي او توازن په پام کې ونیسي. په دغه اړه تفصیل د خان محمد سین په دې رپورت کې ورو
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون یو ځل بیا پر ټولو رسنیو غږ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو اړوند خبرونو، راپورونو، مناظرو او مرکو کې د بشپړ بې طرفي مراعات کړي. د دې کمیسیون رئیس فریدی نیکزاد د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل رسنۍ باید هڅه وکړي چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو د مناظرو په تنظیمولو کې ټولو کاندیدانو ته برابر حق ورکړي.
ما از رسانه های ها توقع داریم.
موږ له خپلو رسنیو هیله لرو چې د تصویب شوي لایحې سره سم عمل وکړي او بې طرفه اوسي. ځینې رسنۍ مو ولیدې چې په مناظرو کې یې یو شمېر کاندیدان ځانګړي کړي. هیله ده ټولو کاندیدانو ته مساوي حق ورکړل شي. کوم کاندیدان چې په مناظرو کې یې تر اوسه برخه نه ده اخیستې، باید مناظرې ورته تنظیم او خپرې شي.
مرمن نیکزاد وویل د انسایډز په نامه له یوې بهرنۍ کمپنۍ سره تړون شوی چې د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د رسنیو لخوا د انتخاباتي مبارزو په اړه ټول خبرونه ساري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون چارواکو دا هم وویل چې رسنۍ باید له کاندیدانو دا ژمنه هم واخلي چې په مناظرو او له دوی سره په مرکو کې داسې موضوعګانې مطرح نه کړي چې ژبنۍ، قومي، مذهبي او سیمه ییزې ستونزې وزېږوي. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې تلویزیونونو او رادیوګانو په دې برخه کې فعالیت کړی، خو باید خلکو ته د انتخاباتي مبارزو د خبرونو او راپورونو په رسولو کې مسلکي اصول په پام کې ونیسي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس جانداد سپینغر آزادی رادیو ته وویل
بعضی پیشان موفق عمل کردن وزیر رسانه ها، ولی بعضیشان بیشان نقش سمبولیک داشتن.
ځین رسانه یو شکر کرده، خو ځینو یې سمبولیک نقش لوبولی. اصلی اهداف په پام کې نه دي نیولي. رسنۍ باید د موضوعګانو ته کافي وخت ورکړي او چلنجي موضوعګانې مطرح کړي چې کاندیدان یو د بل پوښتنې ځواب کړي.
د جمهوری ریاست د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو له پیل راهیسې ځینو تلویزیونونو او د آزادۍ راډیو په ګډون ځینو راډیوګانو د کاندیدانو مرکې او مناظرې خپرې کړي دي، خو خلک او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې رسنۍ باید د ژورنالیزم اصولو ته په پام په دې برخه کې خپرونې لا پراخې کړي.
له کابل خان محمد سیندو و اوریدونکو په داسې حال کې چې د افغانستان د پکتیا ولایت ډیرو ولسوالیو ته د دې هیواد د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رایې کارډونه ورسېدلي. د یاد ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې ډېر کارډونه یې اخیستي او په ټاکنو کې به پراخ ګډون وکړي. نور حال د زموږ د همکار داود تپان په دې رپورټ کې.
د پکتیا ډېر ولسوالۍ اوسېدونکي هیله من دي چې په را روان ولسمشریزو او د ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې به پراخ ګډون وکړي او له دې لارې به خپل ولسمشر وټاکي. د یاد ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په ولسوالۍ کې ډېر ځوانانو، ښځو او مشرانو د رایې ورکونې کارتونه ترلاسه کړي دي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې خلک راتلونکو ټاکنو ته ډېر لیواله دي او ډېر ځوانان به رایه اچونه کې ګډون وکړي.
عربدین همدرد نمیږم، د سید کرم اوسېدونکی یم. د راتلونکو ټول کنه پاک لا دل تپ سید کرم کې ان شاء الله ما په هواي ډېر ښه سوي ده او دی ولسمشری او ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره خلک پر آمادګي لري، ځکه چې موږ څو میاشتې مخکې ښه سبت نام هم کړی وو. نو موږ په دې باور یو چې سید کرم کې برای ډېر ښه او شفاف تر سره شي.
خوشاله یم چې خلکو ته دا زمينه مساعده شوې ده چې خلکو ته کارتونه ورکول کیږي چې هغه د کارتونه د انتخابات په ورځ باندې رائے وکړي او خپل داسې سړی ته رائے ورکړي چې د حواله راشي وځه شي هراشي. د سید کرم دی ولسوالی نر او خځه بدل تا په خپزه کې رائے واچوي
او خلک اوس دا غواړي چې پوسوي دی په دې باندې چې موږ چا ته رائے استعمال کوو، چا ته رائے ورکو او هغه کسان باید موږ وټاکو چې هغه د وطن لپاره، په خودن د افغانستان لپاره یو ګټور شخص استعمال سي.
دوی دا هم وایي چې دا ټاکنو په پروسه خوشاله دي او هیله لري چې د افغانستان راتلونکي به د رایه اچونې له لارې ښه پرمختګ وکړي او د جنگ جګړو مخه به ډب شي. د همدې ولسوالۍ ځینې اوسېدونکي بیا دا هم وایي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمه ییزې اداره باید تر هغې ورځې د رایه پر اهمیت دامه پوهاوي پروګرامونه تنظیم کړي چې انتخابات ترسره شي.
انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوه دا هیله ده چې دوی د عامه پوهاوي ورکشاپونه په ولسوالیو، په کلو، په بانډو کې دایر کړي تر څو چې خلک د رایې په اهمیت باندې پوه شي چې رایه څه معنی او چاته ورکړی شي.
دا ټاکنو خپلواک کمیسیون مسولین وایي چې دوی تر دې دمه د عامه پوهاوي بیلابیل پروګرامونه په مرکز سربیره په ولسوالیو کې هم ترسره کړي او لا هم هڅه کوي چې دغه کار ترسره کړي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15300 15340
او 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی 15 بجې کیدونکې دي. زما همکار منور شاره سره په سټوډیو کې دي. لده بعد خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان قومي اسمبلی کې د قائمه کمیټې یو چارواکی وایي چې د کورنۍ چارو وزارت اسلام آباد ښار د هیواد انتهایی خطرناک ښار ګرځولې دی. نن د مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه چارواکی د نوم نه سرګندولو په شرط ویلي چې په وړاندې کړې شوې دی ریپورت کې راغلي په دغه ښار کې د القاعده تحریک طالبان پاکستان او لشکري جنگوي وسلوال پټ دي. بیگا د شپې د جنوبي وزیرستان په لده سیمه کې وسلوالو په یو پوځي چک پوسټ حمله کړې چې پکې یو پوځي وجل شوی دی. د امنیتي ځواکونو چارواکي د دې برید ذمواري په وسلوالو طالبان واچوي خو وسلوال دا تردیدوي. هلته د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف د اتحادي حکومت باندې په صوبا کې د خراب امنیتي حالاتو په ترڅ کې نیوکه کړې دي. حکومتي مذاکراتي کمیټه غوښتنه کړې ده چې د طالبانو لخوا که بریدونه همداسې جاری وي نو هغوی به دغه خبرې اترې جاری ونه ساتلې شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکو د هغو طالب مشرانو نه چې د دوی په باور د سولې لپاره کار کوي غوښتي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره یو محفوظ ځای ته لاړ شي. بلخوا افغان چارواکي وایي په بغلان کې د سړک د غاړې د ښخ شوي ماین په چاودنه کې درې عام وګړي وژل شوي دي. نن په ویانا کې د شپږو نړیوالو قوتونو او ایران اعلی چارواکي په دویم ورځ اټومي مذاکرات کوي. دواړه خواوو د پرونی ورځ خبرې اترې مهمې او د پام وړ ګرځولې دي. او د یورپ یونین د خارجه چارو مشر کیترین آشتن سباله په برسلز کې د دې اتحادیې د خارجه وزیرانو یو غونډه رابللې چې پکې به د یوکرائن په اړه هنګامي خبرې اترې کیږي. میرمن آشتن نن ویلي د لړکې به په ټولو ممکنه لارو چارو غور کوي.
لند خبرونه مو د منور شاه نو اوریدل او سوریدونکو له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال را لګلی د پاکستان د زینو ورسپانو د اداریو غټ ټکی درته ورو.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې اف سی اهلکارانو وجنې لوجه حکومت او طالبانو مذاکرات کبه مکمله توګه ختم نه دي. خدا سي مسفيږي چې د زن خکاري دي شي. ادارې وړاندې لیکي چې د پیښې نه صرف غونډ کام ته تکلیف رسیدلې دي بلکې هغه اوازونه هم کمزورې خکاري چې د مذاکراتو په حق کې خبرې کولې. ادارې وايي موجوده صورتحال ختمول لپاره ضروری ده چې طالبانو له اړخه سمزوته ګام وچت کړی شي. خو د دې امکان کم خکاري ځکه چې وخت سره سره دغه په رویه کې سختي را روانه ده او هغه مولانا میول حق په مشرۍ کې د جوړې شوې کمیټې خبره هم ناوړي. ادارې زیاتوي حکومتي او طالبانو کمیټې لپاره د چې په موجوده صورتحال کې نور هم فعال کردار ادا کړي او د هغه خندونو جایزه دی واخلي کم چې د ډسبندې په لار کې ولاړ دي. ادارې اخیره کلی کې د تیر ورځې په خونه داسې ښکاري چې موږ د سولې پسې جنگ اړخ ته روان یو. خدای د تباهۍ لار ده باید چې د دې نه ډډه وکړي شي او معاملې خبرو اترو د لارې هواره کړي شي. همدا د امن لار ده او د دې نه فائدہ اوچتول پکار ده. مشرق ورسپانه خپل ادارې کلی یو اسکریت پسند تنظیم له اړخه تختول شوی د ایرانی پوځیانو د واپسې لپاره د ایران پاکستانی حدودو کې پوځ د لیګلو دړه نامناسبه ده. اداري وايي پاکستان او ایران دواړه گاونډي ملکونه دي او دا معاملہ دومره غټه هم نه ده چې د پوځي کاروایی دړه ورکړی شي. اداري وړاندې لیکي د ایران لاړخه کوم سخت رویه خپل کړی شوی ده نو هغه د مزمت وړ ده. اداري فیاتوي خبرداوی چې ایرانی چارواکي د تختول شوی پوځیانو بازیابۍ لپاره پاکستانی سکیورټی فورسز اقداماتو انتظار وکړي. اداري مخکلی کې هیله پکار ده چې پاکستان با ایرانی پوځیانو بازیابی یقیني جوړول لپاره موثر اقدامات اوچتوي او ایران لپاره ده چې داسې بیانونو په ځای د صبر او تحمل نه کار واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بی بی سی نیوز ویب پاڼې مقاله خبره کړې چې په کراغلي د ایران د کورونو چارو وزیر خبرداري ورکړې چې چیري پاکستان د دوی د نیول شو 15 پولیساتونکو پوځیانو د خوشی کولو لپاره ګامونه پورته نکړل نو کېدای شي چې دوی د وسلوالو خلاف عملیاتو لپاره پاکستان ته خپل ځواکونه ولېږي. دا فکر کېږي چې دغه 15 سرتیری د ایران په سیستان سیمه کې تر نیول کېدو وروسته پاکستان ته اړول شوي دي. وسلوالې ډلې جیش العدل د یادو کسانو د تختولو پلا پر غاړه اخیستې. وسلوالې ډلې په یو خپور کړي تصویر کې دغه 15 کسان په یو نامعلوم ځای کې ناست ښودلي دي. د ګل پورز د ایران د کورونو چارو وزیر عبدالرزا رحمانی فضلی د ایران له سرکاري ټي وي سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې ایران پاکستان ته ویلي دي چې د پیښې ته په جدي توګه وګوري. همدارازه اسنا خبري اجانس رپورت ورکوي چې د ایراني ساتونکو د خوشی کولو په هدف د دې هیواد یو وفد د ګل پورز او پاکستان ته تللی دی. بلخوا له فارس خبري اجانس سره په خپلو خبرو کې د ایران د وسلوالو ځواکونو یو افسر ویلي دي چې د سرتیرو د خوشی کولو لپاره سیاسي او پوځي ګامونه اخیستل پیل شوي دي. د ایران سیستان بلوچستان سیمه چې له پاکستان او افغانستان دواړو سره پوله لري پکې په دې وروستیو کلونو کې د ایران د امنیتي سرتیرو او نشئی موادو د قاچاق کوونکو او سنی وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې رامنځته شوې دي. بلخوا د ډیلی ټلیګراف په یو مقاله کې راغلی دي په روان کال کې امریکایي او ناټو پوځونه له افغانستانه وځي. د ولسمشر کرزی په حکومت باندې د مخالفین نیوکې کوي چې حکومت یې کمزوری دی. پوښتنه دا ده چې آیا کابل کې به هغه شان حالات بیا را پیدا شي لکه څنګه چې د شوروي اتحاد له وتو وروسته په دې هیواد کې خانه جنګي رامخته شوه. بیا دغه خانه جنګي د طالبانو په حکومتداري بدله شوه او دارنګ نړیواله ترګره مشرتابه افغانستان ته ورسېده. تر ټولو مهمه خبره چې پوځي جنرالانو ورته پام نه دی کړی هغه دا ده چې شوروي اتحاد کوم حکومت پریښو دی وو هغه یوازې درې کاله دوام وکړ او دا رنګ د ډاکټر نجیب حکومت تر هغو قائم وو تر څو پورې چې ورته د ماسکو لخوا خوراک تیل او پوځي سامان ورکړل کېدو. همداراز کله چې د شوروي اتحاد مرستې ودرېدې نو دغه حکومت رانسکور شو. په دې هرڅه کې د هغو خلکو لپاره یو سبق دی څوک چې دا فکر کوي چې په افغانستان کې د دوی دولس کلنې کمپین یو ناسمه پرېکړه وه او دارنګ د یو باثبات افغانستان لپاره دوی هلې ځلې به د ناکامۍ سره مخ کیږي او دارنګ اوس دوی غواړي چې له یاد هیواد سره خپلې مالي مرستې بندې کړي. د مقالېکون کې په خبره دغه خلکو لره ضرور پر دې بیا سوچ پکار دی. مقالېکون کې وایي که څه هم دا معلومه نه ده چې 2014 کال تر ختمېدو وروسته به څه حالات وي خوره ده په خبره دا خبره یقیني ده چې کابل تبا د خپلو لاسته راوړنو د خوندي ساتلو او د طالبانو څخه د ځان د بچ کولو لپاره د مرستو ضرورت وي.
زما همکار اسرار عالم مومندو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې وه.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو د اوکراین ولسمشر ویکتور یانو کوویچ د اپوزیشن پر مشرانو غږ کړی دی چې له سختدریزو د ځان لرې وساتي کنه نو دی به بیا ورسره په بل انداز چلند کوي. نوموړي دا خبره پر داسې وخت کړی ده چې پرون په کیف کې د حکومت ضد مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شول. په دې اړه د مشال ریډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورت خپور کړی دی چې مهمه برخه یې له پامیر ساحل اورو.
د اوکراین ولسمشر له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلی دی چې د اپوزیشن ځنې غړي له حدودو اوختې دي. بیان وایي د غړو خپل ملاتړو ته ویلي دي چې د پلازمینه کیف په مرکزی څلور لاره کې د مظاهرې لپاره د وسلې یوسي. ولسمشر ویکتور یانوکوویچ هغو خلکو ته مجرمان ویلي دي او وایي عدالت ته به یې کش کوي. په بیان کې دا هم راغلی دي چې لا هم ناوخته نه دی چې شخړه هواره کړل شي. تیره ورځ په کیف کې د مظاهرې پر وخت د حکومت ضد مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ په ډزو کې 13 کسان ووژل شول. په وژل شویو کې وو پولیسان هم شامل دي. میگا پر ټلویزیونونو وښودل شول چې په کیف کې د کارګرانو ټولنې ودانۍ اور اخیستی و. دا ودانۍ حکومت ضد مظاهره کوونکو د خپل سر دفتر په توګه کاروله. نن سهار د اپوزیشن مشرانو ویتالی کلیچکو او آرسینیه یاتسینیوک له ولسمشر یانوکوویچ سره ولیدل. وروسته کلیچکو وویل خبرې د بحران له هواري بغیر پای ته رسیدلې دي. ده وویل یانوکوویچ له دې انکار وکړ چې د بلوې ضد پولیس د ازادۍ له څلور لارې ستانه کړي. دی وایي زه ډېر خفه یم ځکه چې دا هیڅ خبرې نه وي. ولسمشر اپوزیشن ته غوږ نه نیسي، هغه اورېدل نه غواړي. هغوی یوازې دا وایي چې اپوزیشن او مظاهره کوونکي دې احتجاج پای ته ورسوي، مظاهرې دې پای ته ورسوي. خو اوس دا ډېره مهمه ده چې یوه وقفه وشي او نوره جګړه ونشي. کلیچکو پر مظاهره کوونکو ټینګار وکړ چې د ازادۍ په څلور لاره کې دې پاتې شي. نوموړي هغه ځای ته د ازادۍ ټاپو نوم ورکړ. تر دې مخکې د امریکا سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني خبریالانو ته وویل چې په کیف کې تاوتریخوالي واشنگټن غوسه کړی دی. دی وایي موږ د کیف په ښار کې تاوتریخوالي او د میدان په څنډو کې د بلوې
ضد وسلوالو پولیسو تګ غوسه کړی وو. هر خوا کله تاوتریخوالي کار اخلي یا له حده وتلی قوت کاروي، موږ یې غندنه کوو. له زوره کار اخیستل دا بحران نه هواروي. د سولې او ثبات د راوستو لپاره موږ پر ولسمشر یانوکوویچ غږ کوو چې حالت دې سمدستي آرام کړي او په میدان کې دې جګړې ختمې کړي. موږ پر هغه دا ټینګار هم کوو چې نن د اپوزیشن له مشرانو سره خبرې پیل کړي او د اوکراین لپاره دې د جوړجاړي لار ولټوي. د اروپایي ټولنې بهرنیو چارو تګلارې مشرې کیتھرین اشټن پر یانوکوویچ غږ وکړ چې د بحران اصلي وجوهات یا لاملونه دې ختم کړي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پا اتمنټ د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
پښتانه په یوشتمه کې
په درینی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
په سلورنی می بجی
اوریدونکو د جرمنی خبری ایجنسی د رپورټ لمخې امریکا هغه خبرونه رد کړي چې د افغان طالبانو په ولکه کې یو امریکایي پوځي خوشی کولو په بدل کې له ګوانتانامو زندانه ځینې طالب قیدیان پریږدي. تر دې وړاندې یو امریکایي ورځپاڼې لیکلي وو چې امریکا غواړي له 500 کلونو راهیسې د طالبانو سره بندي امریکایي سرتیري په اړه له افغان طالبانو سره خبرې وکړي. بشیر ګواخت د رپورټ غټې برخې اوروي.
وایټ هاوس پرون د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړ چې ویلي وو امریکا د افغان طالبانو سره د خپل قید پوځي د راخلاصولو لپاره په جوړجاړي بوخته ده او کېدای شي د دې کار لپاره له ګوانتنامو جیل څخه ځینې مهم طالب مشران خوشي کړي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په وینا د امریکایي پوځي بو برګدل نومیږي او له 2009 کال راهیسې د طالبانو سره یا خو په افغانستان او یا هم پاکستان کې قید دی. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما وین جی کارني ویلي چې دوی د وسلوالو طالبانو سره په دې اړه هیڅ قسمه خبرې نه دي کړې. د جرمني خبری اجاز ډي پي اي د جی کارني خلیزې تکړې چې ولسمشر اوباما ویلي ترڅو چې د خوشکیدونکو کوم قیدی څخه د پیښ غوا خطر کم نوي او د امریکا د بشري پالیسي سره برابر نه وي نو تر هغه به د خپل ادارې لاندې جیلونو څخه کوم قیدی خوشی نه کی. نوموړی زیاته کړې چې د افغان حکومت په مشرۍ د طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په رپورت کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د بیان له خولې وړاندې لیکل شوی چې که د طالبانو سره مذاکرات شروع شي نو دوی به د طالبانو په ولکه کې د امریکایي پوځي بو برګزل په اړه خبرې کول وغواړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د دوه امریکایي چارواکو چې نمونه یې نو اخیستي په حواله رپورټ ورکړی وو چې تیره میاشت د امریکا د ولسمشر دفتر د امریکا د دفاع وزارت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت فیصله کړې چې د خپل پوځي د راخوشي کولو لپاره به 15 طالب بندیان له ګوانتنامو ورپریږدي. د ولسمشر اوباما وین جی کارني ویلي چې دغه پوځي له ډیر وخت راهیسې د طالبانو په ولکه کې دی او دوی غواړي چې زر تر زره خپل کور ته ستون شي. د جرمنی د خبری اجانس ڈی پی اے په وینا طالبانو په خوا د دې پوځي د خوشی کولو په بدل کې د یو ملیون ډالرو او د خپلو یو شملګرو د خوشی کولو غوښتنه کړې وه.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز لیکي د افغانستان نه د وتو په صورت کې امریکا غواړي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده او طالبانو د مشرتابه د نخ کولو په مخه د مرکزی آسیا په ریاستونو کې اډې ترلاسه کړي. د دې مقالې مهم ټکی د مجید بابر ناورو.
امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایم په خپل یو مقاله کې د ځینې امریکایي چارواکو له خولې لیکي چې که امریکا د افغانستان نه په خپلو ټولو سرتیرو ستنولو باندې مجبوره شوه نو د اوباما انتظامیه په یو داسې پلان جوړولو کار کوي چې له مخه به یې د وسطي ایشیا په ریاستونو کې د بې پیلټ الوتکو اډې ترلاسه کولی شي. د ورځپاڼې په خبره امریکا غواړي چې د 2016 کال نه پس د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده او وسلوالو طالبانو د نښه کولو په مخه د بې پیلټ الوتکو کمپاین جاري وساتي. ورځپاڼه لیکي چې که امریکا په وسطي ایشیایي ریاستونو کې د ډرون الوتکو لپاره په متبادلو اډو حاصلولو کې کامیاب هم شي خو بیا هم د افغان اډو نعمل بدل نشي کېدی. هغه ځکه چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې امریکایي استخباراتي ادارې CIA ته د القاعده او وسلوالو سارنه او په نښه کول د دغو اډو نه ډېر اسان دي. ورسپانه لیکي چې د امریکا او افغان ولسمشر حامد کرزي ترمنځ د امنیتی تړون په سر د تعطل تر ټولو لوی قرباني به د سی آی ای د ډرون بریدونو کمپاین وي. خو چونکه افغان ولسمشر حامد کرزي نه غواړي چې دغه امنیتی تړون لاسلیک کړي، نو ځکه د سپینې ماڼۍ چارواکي د افغانستان نه د خپلو ټولو سرتیرو د وستو په حق کې دي. ورسپانه د سی آی ای د ځینې موجوده او پخوانو چارواکو له خولې لیکي چې په پاک افغان پوله موجود د استخباراتي ادارو په چک پوسټونو کې موجود کارکوونکو لپاره ډېر اسانه وي چې په قبایلي سیمو کې د القاعده او طالبانو جاسوسي د هغوی د نښه کولو په موخه د درک لګولو کمپیوټري چیپونه په ځمکه موجود خپلو کارکوونکو ته ورکړي. ورسپانه لیکي چې کچرې امریکایي ځواکونه واقعتا د افغانستان نه په مکمله توګه په وتو مجبور شول، نو تر ټولو لوی زیان به دا وي چې سی آی ای به په پاک افغان پوله په تیرو لسو کالو کې جوړ کړی د جاسوسۍ نیټورک بیلي. ورسپانې ته یو امریکایي چارواکي ویلي چې په پاکستان او قبایلي سیمو کې د القاعده او طالبانو پر ضد د ډیرو کامیابو یوازینۍ لویه وجه دغه سیمو کې د جاسوسانو جال جوړول وو. د دغه جال له وجې امریکا وتوانېده چې د القاعده او طالبانو مشرتابه یې د منځه یوړه. ورسپانې لیکي چې تیره میاشت د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په لومړي ځل ومنله چې دوی د ډرون الوتکو د اډو لپاره په نورو لارو چارو غور کوي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د سوات په کابل تحصیل کې تر ټولو لوی رابطه پل چې د کانجو پل په نوم یادیږي او کوم چې د 2010 کال سیلابونو ویجاړ کړو، لا تر اوسه بیرته نه دی رغول شوی. د سیمې د اوسیدونکو په خبره پر دې سربیره چې حکومت د یاد پل بیا رغولو ته پیسې هم منظوري کړي، دغه چارې لا هم نیمګړې پاتې دي. د سوات نن د مشال ریډیو د خبريال ریپورت پرې ورو.
زی اولس وای چې د تحصیل کابل د 15 لکو نه سیوا آبادی لپاره دغه یوستوې د منګورې سیدو او نورو سیمو رابطه لاره ده. دغه پل لپاره حکومت رقم منزور کړی دی او درې کال وړاندې پرې کار شروع شو، ولی بیا هم د ځنخ کار دی. زی یو خبريال غپور خان په دا اړه وای:
تیر وخت کې په سیلاب کې د پولچیا تباشی او د هغې نه وروسته بیا وزیر اعلی د هغه خو وزیر اعلی د عوامي نېشنل پارټۍ هغوی راغی او د دې سنګې بنیاد یې کېښودو او دا خبره یې وکړه چې دا به په 13 میاشتو کې تیاریږي. خو زما خیال له 4 کاله وشو او د دې پول د تیارېدو کوم پروګرام چې روان دی هغه ډېر په سوسروي سره روان دی او خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي په تګ راتګ کې.
په دغه لاره راتلونکي وایي چې د پل لپاره په عارضي توګه کچا لاره جوړ کړی شوې ده چې ډیره ورانه ده او د لسو منټو لاره په ګنټو ګنټو دوی روزانه تیروي.
زما نوم محمد علی شاه دی، د کوزي بانډې اوسیدونکی او منګوره کې زموږ کاروبار دی، دوکانداري ده. دغه سهار راځو منګورې ته او مازیګر واپس ځو. دومره وخو شو دا پل ډیر زیات وخو شو کنه، تر اوسه پورې لا جوړ نشو. دا دوړي ګرد غبار او دا مسلې او ټوله بیماریان، خاص کر بیمار چې دا غزي طرف را دغه کیږي، نو په دې جمپونه په دې کچو روډ باندې حکم چې ارزي رخ شوی دی کنه، پاغه لکه تقریبا هغه جو بس هسپتال ته رسیدو ولا بیانې.
په دغه لاره د تحصیل کابل یو شمېر زده کوونکي تعلیمي ادارو ته روزانه تک کوي. د کې یو زده کوونکی عبدالله وای چې د پل نشوالي له وجې د مشکلاتو څخه مخ دي.
دې پل له وجې هم د ډېر زیات تکلیفات دي. تقریبا درې سلو کال وشو دا پل ته اوسه پر جوړ نشو. دا کم ویم پل چې دی په دې باندې غزو په دې باندې ټرافیک ډېر سی وای او زمونږ تقریبا یو پیریډ یا وبر ځای کیږي او موږ ته تعلیم حاصلول کوم تکلیف ته.
دغه پل بیا ودانۍ عمل په اړه مو چې کله د دغه سیمې د قامي اسمبلی غړي مراد سعید څخه پوښتنه وکړه، نو د هغه په وینا د هغه اډوایزر او د پاکستان تحریک انصاف ضلع سوات جنرال سیکرتر خورشید خان په دا اړه مشال ریډیو ته وویل:
زمونږ وزیر صاحب، زمونږ ایم پی ایز او زمونږ ایم ایل ایس صاحبانو هغه په دې باندې د وزیر په سړک سره خصوصي ملاقاتونه وکړو او څنګه تاسو اوس په خیر کې ما اپریل چې کوم دی انشاءالله اپریل ان ان تبا دا تیاری او کار به اوس په تیزی باندې روان دی چې تاسو ګورئ دا تیر شوی وخت نه دی. زما په خیال باندې چې د چنده په دې سره باندې کار روان دی انشاءالله په اپریل ان ان ممکن دی چې د دې پولا اخرنی حد چې کوم دی ختم شي.
زی اولس وای چې حکومتي غړو بیا بیا دوی سره د غرنګ لوزونه کړی دي چې د تحصیل کابل کانجو لوی رابطه پل به زر تر زره جوړ کړی شي، ولې د مقرره کړی شوی نیټه یو کال وروسته هم دغه پل جوړ نه کړی شو چې له وجې د سیمې په لکونو خلکو ته یو شمېر مشکلات را مخامخ دي.
د سوات نمو د مشال ریډیو د خبريال ریپورت اوریدو. اوس ورزور دونکو د خیبر پختونخوا د شبقدر نصرت زو کلی ته چرته چې د 200 کورونو لپاره جوړ د اوبو سرکاري ټیوبل له 13 کلونو راهیسې د عامه ګټې لپاره نه دی کارول شوی. ولکې کې چې د ټیوبل غټ موټر او هم د بجلی ترانسفارمر نامعلومه کسانو غلا کړی دي. د سیمې د مشال ریډیو خبريال پر ریپورت راکوي.
د شوقدر په نصرتځی کلی کې د اوبو سرکاري ټیوبویل چې لږ زیات 200 کورونو ته ترې پایپونه خواره شوي، د تیر اوو کلونو راهیسې د عوامي ګټې لپاره شورونه کړی شو. ولې هم دغه ټیوبویل لوی سرکاري ماشین او د بجلی ترانسفارمر هم په تیر وختونو کې نامعلومه تنانو غلا کړی دی.
اینه ترانسفارمر هم چاوړی دی او ټیوبویل هم نشته چې جرندې مندې هم دي ار څه ته چاوړی دی. خپل کورونو کې دغه استې دی هینډ پمپ کنه جی.
شهاب الدین نوم یو تن هم دغه کلی اوسیدونکو دی وای چې د هغوی کلی کې اولس په خپلو کورونو کې د اوبو خو جوړ کړی، خو هغه داسې جوړ نه دی چې ګنې اوبه صفاوي.
هغه سلور انچ پایپ لاین چې کوم دی کلی ته ټول خور شوی دی، خو د هغې باوجود هم هغه شروع نه شو. ترانسفارمر پکې وم ته چا یو تشه ډانچیا پرته ده، خو دا ټیوب ویل نه سم کنډر جوړ شوی دی. بس کله پکې بوس پراته یو کله سو کله سو اشاره اونتی زی دی، نو اوبه لنډې روزي. د هغې وجه دا چې ګټر هم دي، نو ګندو به ډېرو کې شګم وي. تاسو به خپل هغه مخامخ بمبه ده وګورئ، اوبه یې بېکاره دي خوند وي.
وسیم خان نوم یو ځوان وایي چې د هغوی په سیمه کې د اوبو ضرورت ډېر زیات وي، چې په ګرمۍ موسم کې د هغوی په کورونو کې د اوبو کویان وچی او بیا اوبه نه ملاویږي.
چې باران نشي وي خشکي، نو مطلب دا چې اوبه بمبو کې نه وي، نو د اوبو دلته کې ډېر تکلیف دی. زموږ د کلي ټول خلک چې دي زمینداری کوي او ټاټکی کوي، مزدوري کوي، دومره ګټي چې لا بس بچو له رزق راوړي، نو ای بټي ویل او بمبې د کم زینو لګي.
نو دغه بند ټیوبل به کله شروع کول شي او اغلا شوي سامانونه به ورله نور راوړي شي؟ او که څنګه د دغه کلی اوسیدونکو او د سیمې نه د صوبای اسمبلی د غړي عارف احمد زین مو دا پښتنه وکړه.
ما پبلک هیلث ایکسیانت وی مایر د ټیوبل پته لګوي چې دا څنګه جوړ شوی دی. موټر لګیدل دی، ترانسفارمر لګیدل دی، بیا ترانسفارمر هم نشته، موټر هم نشته. هغه وکړه او په هفته بعد ما ته ریپورت راکړه چې د دې هیڅ قسمه سو هیڅ ریکارډ نشته. نو دا مسله ان شاء الله کوشش کوو چې دا پوره حل شي.
یاد دی چې په دې کلی کې وکړنه وړاندې د دې ټیوبل سره سره یو لوی روغتون هم جوړ شوی چې هغه هم د عوامي فائدې لپاره شروع نه کړی شو، او دا سات په دغه روغتون کې کډوال په کرایه وسیږي.
د مشال او ازادۍ رادیو رپورټونه اوس په انګریزي ژبه. د وپانې پته ده ګندهارا ټکای کوم. د سیمې او نړۍ تازه خبرونه، څېړنې او مرکې په ګندهارا ډاٹ کوم.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې نن د زدهکوونکو لپاره یو میله جوړه شوه چې پکې زدهکوونکو او د یاد خار کاروباریانو بیلابیل سټالونه لګولي وو. د میلې لپاره سخت امنیتي تدابیر اغستل شوي ول. په اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبريال په ریپورت کې اورو.
مردان عبدالولی خان پوهنتون کې د زده کوونکو لپاره د ورځنی فن فیر یا میله لګول شوې ده چې پکې انتظام کوونکو په وینا د پوهنتون 13 ډپارټمنټس 15 سټالونه لګولي وو چې مقامي کاروباریان هم پکې شامل وو. د دغه میله انتظام کوونکو یو استاد سید عمران د دې د مقصد او د لړ کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کولو په خپل مشال لیډو ته وایي.
چونکې د سکیورټي حالت دغه مونږ ته یو مسله وه، مونږ سره نن د ډیسټریکټ پولیس طرف نه د ډیسټریکټ ګورنمنت طرف نه خو فل فلیج سپورټ وو. مقصد ته دی دغه دا چې مونږ دا نوې کول دی غواړو چې د جاب دا کانسپټ د دې ریزن نه ختم کو او دای نه مونږ یو اکمپلیشډ انټرپرینور جوړ کو چې دا پخپل خپل ځان پخپل ودرول شي.
دا ټوریزم ډپارټمنټ د کون کې مراد لیوای چې روانو خراب حالاتو کې داسې میلې کول د ستاینه وړ دی.
زمونږ وی سی سی دا غټ احسان دی چې دلته فن فیر ارینج کو او دا غیر زمونږ لکانو جنکی چې کم نه پدې کو ډیل بورډ نه سره شي یو چې کم نه دوی یو بل سره ملاوي شي خوشالي راشي. زمونږ پسیمه چې کم نه دا پروګرامونه هوځه ضروری دي. منګ شو کو خلکو ته دونه دشتګردي یار سبا وجود چې کم نه منګه پښتانه دو دشتګردي او غلای خلک نه منګه سبق لای خلک منګه خوشاله را وستلو لای خلک
دا لای قانون ډپارټمنټ همیر امیر وای چې پښتنو زنانو ته د بهر وتلو ډېر کم موقع وي، نو باید داسې پروګرامونه بیا بیا وشي.
زمون زنانه ډېر کم چې کم دنو کورن نوځي او دا موقع یې ډېر کم ملایويږي. دا یو ښه انټرټینمنټ دي چې دغه چې کم دنو دی ښه انجوي کی ځان له شاپینګ کی زمون سټول کې چې کم دنو باډي سپیس او بیگ زور جولیس پتا دا دلته جنہ کیڑی راضی زنانہ ڈی راضی نوئی دا بیگ زور جولری دا ډیر خو خو زیات مطلب داخلی
دا افغانستان کلچر په خپل باندې افغان زکون کو هم یو سٹال پکې لګولې وو. دا دغه سٹال مشر محب هارون وای
موږ په دې باندې زیات خوشاله په دې باندې ټول کم زم افغان رونه چي په مختلفو کیمپوسونو کې غټور سره تر ټول شوی دی او دغه افغان خپل کلچر عدالت موږ د خلکو د موږ ریپرزنٹ کو په دا سٹال کې موږ وچه میوې دی پاګه کې دا وچه میوې موږ سره دی همدارنګ د افغان چکم یو ډریسنګ دی هغه موږ دلته په دې سٹال کې موږ سره لګیدل دی. په همدې ډول باندې افغانستان چې کوم یو مشهور یعنی موږ ورته یو چې هغه چې دی نو هغه موږ سره دی چې دغه او قابلی پلو چورته ولکې هغه موږ دلته په دې سال کې لګولې دي.
یاد دی چې د پوهنتون د دغه میلې تنظیم کوونکو وینا و چې د دې مقصد په پښتنو ځوانانو او پیغلو کې په خپل خپو د اوریدو توان پیدا کول دي.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو د افغانستان په خوست کې په دې وروستیو کې د نجونو او ښځو په لیکو کې ادبي او کلتوري هڅې ډېرې شوې دي او ځینې نجونې او مېرمنې خپلې لیکنې، شعرونه او نثري کلامونه چاپوي او یا یې د رسنیو له لارې خپروي. پاړه د نجیب الله الوخیل دا رپورټ اورو.
دا ماحول په خوست کې د ښځو او نجونو لاس کلتوري او ادبي ټولنې عملا فعالیت لري او ځینې واړه واړه ادبي محفلونه، ناستې او لمانځغونډې ترسره کوي. اوس تر پخوا ډېر د دوی په لیکو کې د مدني، کلتوري او ادبي هڅو ډېروالی تر سترګو کېږي. د دې ډلې څخه یوه هم پیغله رنګینه ولیزۍ ده چې د خوست په یوه پوهنتون کې خپلې لوړې زده کړې بشپړوي او تر څنګ یې شاعري هم کوي. په دې وروستیو کې د نوموړي شاعرې یوه شعري ټولګه چا ویل چې هغه ته یې د ځوانانو د ملي جرګې لخوا چاپ او خپره شوه. د نوموړي پیغلې ادبی فعالیت د خوست ډیری فرهنګیان د قدر په نظر ګوري او وایي چې دا کار به نورو نجونو ته هم دالار هواره کړي چې د ادب، هنر او فرهنګ په ډګر کې خپل استعدادونه په کار واچوي. د پښتو ژبې نوموتی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال رو لیته وایي چې دا ډیره لویه خبره ده چې د خوست په شان سیمه کې یوه جنۍ راولاړیږي او خپلو خیالونو او افکارو ته د شعر په لفظونو کې د ښکلا، خیال او فکر جامه ورغوندي.
دم خوشاله یم چې په خوست کې زموږ یو خوراک د احساس خوند ده، عاطفي خوند ده او د قلم خوند ده الله تعالی پیدا کړی ده. د دوی د افکارو، د دوی د خیالونو او دوی د عواطفو هغه مجموعه د یو کتاب په شکل راغلی ده او بیا دغه کتاب دلته په خوست کې چاپ شوی دی. دم ډېره لویه خبره ده. شاعري روانه ده، ژبه یې هم ښه ده. هغه د وزن او د آهنګ او هغه د موسیقیت کمکمی پکې نه ښکاري او دا هم د پښتو ژبې هغه برکت دی.
رنګینه مشال راډیو ته وایي چې د دې د شعرونو په ټولګه کې چې د خویندو د ځورونو او حق تلفۍ څومره انعکاس شته، هغه د دې د ژوندانه د اظهار په معنا نه دی، ولې دا زموږ د خویندو د مجبوریتونو او بېوسیو انزور دی چې په هر کلی، بانډه او حتی ډېری کورونو کې تر سترګو کېږي.
د پښتو ادبیاتو لپاره کار وکړي، د خپل دردونه بیان کړلی شي، هغه زورونه چې په دې تیریږي هغه ته ښه انځورونه ورکړي، ښه انعکاس کړي او په ټولنه کې د منفي رواجونه او کلتورونه چې موږ هغې نه ډېرې زوریږو هغه له منځه یوسي.
د ځوانانو ملي جرګې مشر فضل الرحمن قانع د رنګینه ولیزۍ د شعرونو ټولګې د نمانځنې په ناسته کې په خپلو خبرو کې له یوې خوا د نوموړې پیغلې چاپ شوی اثر له محتوا ډک او معیاري بولي، بلخوا وایي چې رنګینۍ د نجونو او ښځو په منځ کې د افغاني کلتور په ځانګړي ډول د ادب، شعر او نثر د غوړېدو لپاره ګام اوچت کړ.
دومره لوړ او دومره یو معیاري کتاب چې هغه رنګینۍ ولیزۍ لیکلی او د ځوانانو ملي جرګې لخوا د چاپ په بڼه اوښته دی. زه چې څومره فکر کوم دا په لویه پکتیا کې یو نوښت دی، داسې یو نوښت دی چې
د یادونې ور ده که څه هم په خوست کې د لوستو ښځو شمیر په ډېرېدو دی، خو ډېری مېرمنې تر اوسه هم یوازې د روغتیا او پوهنې په سکتورونو کې دندې اجرا کوي او په نورو برخو کې لا هم کلتوري محدودیتونه او ناامنۍ د کار کولو مخه نیسي.
له دې رپورټ سره اوریدونکو د روانې خپرونې د پای شېبو ته راورسېدو. د منور شانه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان قومي اسمبلی کې د قائمه کمیټې یو چارواکی وایي چې د کورنیو چارو وزارت اسلام آباد د هیواد انتهایی خطرناک ښار ګرځولی دی. په دې رپورت کې راغلی په دې ښار کې د القاعده، تحریک طالبان پاکستان او لشکر جنگوي وسلوال پټ دی. بیګا د شپې د جنوبي وزیرستان په لدا سیمه کې وسلوالو په یو پوځي چک پوسټ حمله کړې چې پکې یو پوځي وژل شوی او یو شمیر جوبل شوی دی. د امنیتي ځواکونو چارواکي د دې برید ذمہواري په وسلوالو طالبان واچوي، خو وسلوال د دې تردید کوي. هلته د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف په مشرۍ کې اتحادي حکومت باندې نیوکې کړې دي چې د صوبې په امنیت ټینګولو کې ناکامه دي. د حکومتي مذاکراتي کمیټې غوښتنه ده چې هغه وخت پورې به د طالبانو د مذاکراتي کمیټې سره خبرې ونه کړې شي تر کومې چې امن نوي قائم شوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکو د هغو طالب مشرانو نه چې د دوی په باور د سولې لپاره کار کوي غوښتي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره یو محفوظ ځای ته لاړ شي. افغان چارواکي وایي په بغلان کې د سړک د غاړې د ښخ شوي ماین په چاودنه کې درې عام وګړي وجل شوی دی. نن په ویانا کې د شپږو نړیوالو قوتونو او ایران چارواکي په دریم ورځ اټومي مذاکرات کوي. دواړه خواوو د پرونی ورځ خبرې اترې مهمه او د پام وړ ګرځولې دي. او د یورپی یونین د خارجه چارو مشر کیترین آشتن سبالا په برسلز کې د اتحادیه د خارجه وزیرانو یو غونډه رابللې چې پکې به د یوکرین په اړه هنګامي خبرې اترې کیږي. نن نوموړي ویلې دي د لړ کې به ټولو ممکنه لارو چارو ته کتل کیږي چې پکې هغه کسانو خلاف ګامونه پورته کول شامل دي څوک چې د خلکو په زورولو او د انساني حقوقو خلاف ورزیو کې ککړ دي.
اوریدونکو د خبرونو ولدی لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسېدي. تاسو کولی شئ په هم دغه صفو د ډیوا ریډیو خبرونه ووري او ما هارون بچا زما همکار منور شاو زمون تخنیکی همکار عبدالجبار بریال ته اجازه ترا کوي. د الله پامان.